السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان پرون د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې او بل ته د نوروز مبارکي ویلې. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. او په عراق کې شوې ملا مقتدا الاسد د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې په عراق کې د هرې وګړي ته د تیلو په ویدو کې برخه ورسوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت خبرې کړې. دا خبره د تاجکستان د ولسمشری دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غنی ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه ومنله. افغان ولسمشر په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. له ار څخه یوې خبره شوې خبر پاڼې د ولسمشر غنی له خولې ویلي دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطعو پر مټ ترسره کړي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې 14 بندیان د طالبانو له بند څخه خوشې کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو لرې کولو په دې هیواد کې په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ دندري زیاتې کړې دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لوړ رتبه چارواکي عزیزالله کارګل پرون ازادي راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییزو چارواکو د جنرال دوستم هغو او سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لاریون اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوستم د عکسونو لرې کولو په غوسه کړي وو او غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته یې د سلګونو هغو نه پیژندو کسانو چې وسلوال هم پکې وو د ننوتلو مخه نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکای چارواکي وایي درې تنه ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تړون کړي. چارواکي وایي له دې ډلې څخه یو تن 3 کلن رضا زراب یې د میامی پر نړیوال هوایي ډګر کې نیولی. دوه نور د زراب کارمند کلمه جمشیدی او د یونایټ آف بانک د ملت لورتبه کارکوونکی حسن نجیبزاده په غیاب کې تورن شوي دي. څرنمالان وایي دغو کسانو د ایران د حکومت او ایراني سوداګرۍ په استازیتوب لسګونه میلیونونه ډالر لیږدول چې امریکا او نړیوالې ټولنې پر انتقال بندیز لګولی. ویل کیږي چې دغو تورونو ایراني اتباعو په ترکیه، متحد عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې له ګڼ شمېر کمپنیو د دې پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. په عراق کې شیمله مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو څخه برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوالو یو ټیکنوکراټ حکومت د په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدا صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومت د عامه خدمتونو د ښه کېدو او د بیکاری د ختمېدو غوښتنه هم وکړه. مقتدا صدر پلویانو په تېره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی ورځ وبلله. د کیوبا ولسمشر رول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې د دواړو هیوادونو په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وړاندې وویل
د پیل ټکی دا دی چې موږ دوه بیلابیل نظامونه لرو، دوه جلا حکومتي نظامونه، دوه مختلف اقتصادي سیستمونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دوه اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو.
ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فدرال کاسترو له وخته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته یو مهم ګام ګڼل کېږي. او راپورونه وایي د سوري ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې پوره جګړه د دې ښار چې د می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده په څلور کیلومتري کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې له پیل راهیسې د سوري ځواکونو او ملیشې د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالو ډلې بیرته ونیسي. د سوري د بشري حقونو د څار ډله وایي په وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمن کړي.
زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو ویلي چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه مرسته لا نه ده کړې چې دوی ورته وعده کړې وه. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوسمهال کورني تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري.
هر شی خرسیگی پاکستانی و ایرانی خلک افغانی خوشیگی در افغانستانی در فابریکی چه در اول زل که دیر خا کوالیتی خا تولیدات لری به علی گروس وقت چه تورمانی تیری که به هر شی خرابیگی.
در کابل چاپ مطبوعات در کتنه کو او در هم آوره چه ولسمشر باراک اوباما لسگونو کلونو روس در امریکا لومرنه ولسمشر ده چه کیوبا ته سفر وکړ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او د خزو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ښو حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. سفی الله ستنگزی په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زرغزرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو ضد او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړه شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسله والو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنګ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له وی خاصه طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې کې حکومت ولې د تنظیم معنی هم ګرځیدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همدارس ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوز لمشر سره په دې هیواد کې کتنه کړې او د افغانستان د امنیت، سولې او د سیمې د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. له پیښور په د ازادي راډیو همکار رپورټ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو یا ناټو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستاني پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په مرکزي قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي دوړ مشرانو په دغلي دنه کې په دوړ خسوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځنګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي پوک دوکې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهیمتي عمل په اړه خبري کړي دي. خبر پاڼه همدارس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربیاز پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستاني پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په راپور کې مو واردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په پاکستان کې د هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې او څلور ساعته د انټرنیټ په پاڼه په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د نورو تحولاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو، خو اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو اورو چې اسد الله لودین لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست والي د پلویانو ترمنځ اختلافاتو او د نوي لمریز کال د پیل څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ممکن د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. په مطلب کې راغلي چې په بلخ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځورونه د عطا محمد نور د پلویانو لخوا شکول شوي او ممکن د دوی د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ډېر کړي. د مطلب لیکوال بیا د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور دا څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي د جنرال دوستم انځورونه د اخلالګرو کسانو لخوا شکول شوي او دا به د دې لامل نشي چې د ده او دوستم ترمنځ مخالفتونه وزېږوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د جنبش ګوند د مسؤلینو په حواله لیکلي چې په بلخ کې د جنرال دوستم انځور د محلي مسؤلینو له لوري په قصدي ډول سری شوی دی. په مطلب کې د جنبش ګوند ویاند بشیر تیانج له خولې لیکل شوی چې د بلخ په تر ټولو ګڼې ګوڼې او امن سیمه کې د جنرال دوستم د انځور د سری کولو مسؤلیت د بلخ چارواکو ته راجې کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د نوي لمریز کال د معارف مسایلو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې نن په افغانستان کې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او میلیونونه ماشومان به ښوونځیو ته تلل پیل کړي. په سر مقاله کې راغلي په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله ښوونځي بند دي او په یو شمېر سیمو کې چې امنیت ټینګ دی هلته بیا ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته نه حاضرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي معارف ته جدي پاملرنه پکار ده او په لرې پرتو ولایتونو کې باید ښوونځیو ته د تګ په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ شي. نوی کال زوړ ناورین دا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې کال نوی شو خو د تیر کال زاړه ناورینونه چې قانون ماتونه، ناکامه بهرنۍ پالیسي، د لویو قضیو نیمګړې پرېښودل، د امنیت خرابوالی او بیکاری ده تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي یادو شوو ستونزو ته په کتو نوي کال ته هم هیلې کمې دي خو حکومت باید هڅه وکړي چې پر ځان د خلکو باور بیرته زیات کړي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو وویل چې دولتي چارواکو سره تر اوسه هغه لازم مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې ورو.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوي. دغه بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره کوم چې ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سر ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانالو ته قرضې ورکړل شي او خپل ستونزې مشکلات په حل کړي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15، $30، $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخم راغی تقریبا $100 $100 کې. ازون دې قان د وسه ده نه کې چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت لخوا نه کېږي.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټول بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابره شوي.
هغه امکانات چې سره هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک کوشي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپل خپل په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، تاسو کامې تلاړ شئ، تاسو خېبی تلاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالی یا سرخرود، ډیر ډیر زینو کې کارونه شوې دي، ډیر کارونه هم شوې دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دی قان سره کومک شوه.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټول ولسوالۍ ته وغځيږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سړنی په بدرګه ل خپل وسایل سره یو ځای مانور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یخي وو.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر دکانداران وایي چې اوس مهال کورنی تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیدات ته بازار عمومي او د کیفیت لوړېدو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه تولید شوو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډېر افغانان د خپل وطن تولیدي مواد ترلاسه کوي. نور حال د نجیب زمان په ریپورت کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کلچه کیلو چند است؟
۱۳۰
چند است؟
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د هیواد بازارونه دا مهال نوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهر نو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. د وای په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوی، خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نشکوي.
هر شی خرسيږي پاکستانی او ایرانی، خلک افغاني خوشيږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، ولې وروسته وخت چې ور باندې تیریږي بیا هر شی خرابيږي.
د سوپر مارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت شدي. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي میخریم او ان خارجي هم میخریم. داخلي کده باز خارجي
هم کورنی اخلو هم بهرني. لا کورنوی څخه بیا بهرني مواد شدي، کیفیت یې شدي او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم ندي، نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکاندارانو وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په 1994 کال کې 1540 تر 1590 میلیون ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی موږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. موږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوي هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکلي نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ګاونډي ټاپو کې پروت هیواد کې اوبا ته خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون د هیواد ته لاړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو نوې ورځ وبلله. په هوانا کې ګډ خبري غونډه کې د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو سره له دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پړاو ته پر تعهد یې ټینګار وکړ. اجمل ان پرې رپورټ لري.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د پنځو ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپله د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کېږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نوموړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیک کی اړیکې بیرته پایل کړي، د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل، او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پایل کړي. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
په هغه اطلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دې ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې پورته کړې دي. دغه ائتلاف تر ډېره د سنی مشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه چې تر ډېره شیعه مشت دي په دې ائتلاف کې شامل نه دي. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه په کې شکل دي، ځواکمن ښکاري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشتوالی داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران په وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه هېواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښې وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمېر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپله د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای سي د توندلارۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي. بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همداراز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولی دی. یو شمېر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د 13 دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړه چې په ائتلاف کې ورګډ سي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یو ځای کیږي، خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یو ځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ائتلاف جوړول رد کړه. او د پاکستان جان رسپانی د دغه وه د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قول لیکلی و چې وایي تعجب کوي چې له دې ائتلاف سره د اسلام آباد یو ځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړې اړیکې لري وروسته له دغه ائتلاف څخه ملاتړ وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسنیمی بجی شوی دی، پام کړی د دې سات مهمو خبرونو لنډیستا چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي. اور پسې به 219 پروګرامونه تاندې څنګه او د خزو لپاره 19 پروګرام نیما نړۍ وره.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت خبرې کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له لرې کولو په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ لاندرۍ زیاتې کړې دي. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړیو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. امریکایي چارواکي وایي درې ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تورن کړي دي. راپورونه وایي د سوری هوایي ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوال ډلې سره په جګړه بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. او په عراق کې شیعه مولا مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غا کړی چې هر عراقی ته د دې هیواد د تیلو لوایدو څخه خپل برخه ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه دوستانو. هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوښۍ میلو او رخصتۍ په ورځو کې ځینې کسان ولې نور زوروي؟
دوی راځي د سیګرټ چاپیر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ورزي چک چک کې شپېله کودای ور پسې وال د انجلې جړا ته راوست.
څوک د څه احساس ولري؟ مثلا زه خپل هم د سیخور لرم.
کته یې تاسو قضاوت درلودي؟ هرگز ادا کار نه کړو.
ملګرو داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بې خبره دي او کڅه کې ساده. د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبره وچی نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوی دي. زه نورګل شفق. همزولو نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي زپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي.
روح می پکې خدای دو خوب والده
دوستانو په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک خه په شوق ډلی ډلی ورځي. د ساتیرۍ د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځان سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شیبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا مېرمنې او نجونې ځوروي، او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ور خراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې پتلو پښیمانه کېږي. دا زیاتوي:
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو، یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځه او عجب عجب ګوري، په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ملاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول، ټایپونه وي د موټر د منس ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښي وې او دوی ورته نڅل او زور زور یې ورته خندل، او در حال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو. نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کال وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچکې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي. دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنگونه یوازې کلي او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محبالله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهرشاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځای ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دویم راغلل ښارونو کې جایدادونه هم کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
لارې بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي، نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا دا باغي واشته که کله لاړ شي دا زنګوګانې، مثلا دا تفریح سي، دا ډېر اکثره خلک ځي همداسې جونې ته پازابه او دا ښه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري، مثلا زه خپله هم داسې خور لرم، نو هېڅکله به مې غو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کت پوهیدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کوه. دوی هسې د ایکنوسنتریزم هسې پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري، لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم. دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره، خو یو مه کړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وسول موږ باید د پولیس او د نور خود دغه څخه مرسته وغواړو او دوی منه.
مننه همزولو چه تانده چانگی آلا. خصوصا پلو یو خارونو کې د میرمنو او کورنۍ لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشټواله هم یو ستونزوي چې خایزین کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو لکبل کوم چیرې په ملت للو تاس لخه نکړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې کچېرې دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو خاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې کچېرې دولت په خپل پخو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي، باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لګ شي، نیالګي پکې لګ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو داشان ورته ولګول شي. یعنی ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شونا هر طرف سمانک شغله
پختونو کدای کو یو طرف شغله
ګل پری کی د موسم د نو بهار راغې حالا نو روزا.
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمې ښځې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادیږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلور ویشت نفره ګاردان لري. هر یو ګارد په خپله مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته رهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایلو کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان براتلل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانای ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځيږي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې کچېرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی آزادی د انسان لپاره هغه آزادی ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دی هغه آزادی نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزه ورځ د نوروز میله و چې باغ بارات ته تللی وم، دوه دنې نجونې کانې وې چې هغه بیچارهګانې غځې کې په لارې تېرېدلې وې، هلکانو ډېر سخت ځورول وکړه. حتی داسې حالت مې ولید چې ورغلې حملې پرې کولې، لاسونه یې ور اچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دي. اوس فعلا خو زه دې دولت نه سړی تقاضا هم نشي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې و چې که چا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زه زما یې څه. خود نه باید موږ دا فکر ونه کړو چې زما یې څه. موږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاسو سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درد کس به موش دغه پار چې حالت دی کړ ته نن تا بل چاته وکته په بده سترګه غته تا تمن ګوري
ډېر مننه خواهش کوم.
موږ پردو جنگونو کې ډېر ګلالي وبیلل، ډېر یو سوکلونو کې موږ ډېر پرلی وبیلل، سن سترګ نه کوي سو پیغلو کالي وبیلل، غزل ګرخ سپینو کونترو سره راشا، مال په دین وی کال سندرو سره راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خوښی مو په برخه، او په دې هیله چې نه څوک وځورو او نه مو څوک وځوروي. تاندې څانګې پای ته رسو. دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، یو بلی پسرو گلو وشت لے دے، دا سچ مست مست پٹو للار یما، دا جبی نشی خمار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے.
نیما نڑئی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د نوې کال شپې او ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغاني ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره له دې چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامله کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رانه، میڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد، زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما نه، موسیقي تا غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه، خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د زینو کورنۍ ستونزې لامل شپک میاشتې په کور کې ناشته بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکول شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوريسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته ال سي رباب خنخ کاری تاثر او دسې سرود مې انتخاب کو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکاو بیا بدغنه چې مشکلات زما زندگی کړه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو چې ډېر په جنجال باندې زما پلان را وسلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړ زه اوس تقریبا دوه کاله کې دې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه کړی یا تاسو نه د کار کړی نو خل سره خو بیا پریده یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې چې ګوره تانیګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور د پاره واغه دې پری خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه دې خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې دا خبره ریښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او تاسو رابطه قطه خو ما ته ډیر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یم ځکه چې هر جنې چې ګوره هم دې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دې زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي زه غواړم چې مې چې زړه غواړي سم چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله دا چې زه دومره مخې ته تلم زه وس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کې دې چې زل تبیر ته مالې ماشوم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه منګ اخنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی هغه چې منګ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصلا منګ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګ فقط د افغانستان نه دومره پویږي چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوټفان چې او د رنکلنشن کوف او د شینې په غاړه دی او هم د تمام ورس هم د غوژنې دی په خوند باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کورونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سيو زیات انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو کې.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډیره تشویق لم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر نو ځکه چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بعد دغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړ نو هر څه باندې زه پوکړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دیرش نفر دي دوه دیرش جینکی یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لمړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونګه اول کنسرت چې وو مونګه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونګه جوان نارنجي نشات کون جانمن او عائشه خګل چې زمونګه افغاني ډیر خپارتي دی هغه مونګه کار وکړي او په ازمونګه کنسرت کې چې غربي علي هم دی او شرقي چې رباب طبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپټ او بو کلارنټ پیانو او نور زربي علي دي چې مونګه دوه سرودونه لرل چې هغه مونګه لیپی د کړی دي چې یو د سرود تفالو او یو خزو د پارا سرودونو هغه رهبری ما کړی چې هغه کې جنکیانه ولا کان میکس دی او ترانه د چې هغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویری ده خو کله چې کنسرت خلاص شونه ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه را کوي چې خپل کار دی په خاتوګه تر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایریدلې هم ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی نو زه ډیره داسې ایریدلې وم بیا چې زه کله ستې مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق
زی تشویق کړم بیرته چې ما مخ ارکستر ته وکړه او کلم چې شروع کړه په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانه وغږی او زه خپل ښه دومره رهبری وکم نو زه ډیره خوشاله شوم او ډیر مونږ تشویق شوم زه ډیره تشویق شوم بخصوص ډاکټر سلمس ما ډیره تشویق کړی کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسې ځکه چې تا ولې نجینه یې او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې که تا پرېښود نورې حتما نور جنکیان هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پرېږدي چې درس ووایي نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي او هغه هغه ژوند مخې ته لري خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پورې مخې ته وسم غم به خصوص ده یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خوښه ده
درنو اوریدونکو د خبرولې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي د نوې کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان شنه چمنونه او نیالګي کینوي خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلر لري او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلي له یو څو نجونو نه به واورو
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلی دي سو رنګه ما ګلان مې کرلی دي کشمالی مې کرلی زیړ ګل دی ګلاب یو سو دانی بوټی مې خي د دو یار وخت پالنه کوم او په وخت به ور کوم پرور تا چوما ګلان چې دي طبیعت پاکي او د انسان روح آرام کوي او خزه مې په دې کې باندې وخت لږه شي نه خزه سلیقه ده چې وای د ګلان روزي ګلان کوي ونی او کوي دې ته پته منو چې دا نه باید نران دې کار کې باندې وخت لې خزه هم باید کوم پکې وکړي
باورئ کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو مثلا نیالګي کینو ولومات ډیر زیات سه هم خسته ده سو نیالګي پیسې باندې مشترک هم کول نه سره کینو ویلې ګلو ګل کریم کړی ده تر چي سرسبز اوسي ګلو ګل کاری اوسي
از مام خوخیگی چی گلان وکرم دا دسی مسئله نده چی وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وند واخلی کنه دا نه چی طولنه که وازی دا شینواله یا سمسورتی ها سریان پوریاده لری بلکه میرمنی هم کولیشی پدی برخه که وند واخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسوره و ساتی
از زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلی موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګل کری څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګل ګل کاری وکړي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لویه لاس پارم خوشاله اوسئ
پغام سر کرم
رشتو روزگار کا زیت خونے جگر خم عالم زیستو روزگار کا زیت خونے جگر خم عشق نام رادا تاس پغام و سر پھر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک پھر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیار